کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري.
توقع ده چې د طالبانو سره به د مخامخ خبرو دوهمه غونډه د جولای په 10 په چین کې وشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له جمهور رئیس اشرف غنی سره د ویډیوي کانفرنس په وخت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. لورپورو امریکایي چارواکو د امریکا د سنا مجلس په استیمای غونډه کې ایران سره د اټومي موافقې نه دفاع کړې ده. او د کرکټ په لوبه کې افغانستان پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه او نړیوالو سیالیو ته ځان ورسوه.
نن د پنځشنبه ورځ د 1499 کال د اسد د میاشتې اوله ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 23 کېږي. د طالبانو سره د خبرو په دویم پړاو کې د اوربند څومره امکانات شته دي؟ په دې باره کې د ډاکټر فاروق اعظم او وحید مجده صاحب سره غږېدلی چې مرکې وروسته اوري. د آشنا ټیک په پروګرام کې د انټرنیټ لرې د پښتو ژبې په زده کړې غږېږو. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
په کابل کې وی به خبر سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په 10 د چین د اورمچی په ښار کې وشي او د طالبانو یو لوړ پوړی هیئت به پکې ګډون وکړي. په موکړې زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ.
دا ځل به د اسلام آباد په ځای د چین اورمچی ښار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. دا خبرې د معتبرو سرچینو په وینا د جولای په 10 نیټه ترسره کیږي. د افغان حکومت د سوری د پلاوی مشري به دا ځل هم حاجي عزیز الله دین محمد کوي. نوموړي چې د مری د خبرو مشري هم د افغان حکومت لاړخه کوله، امریکا غږ ته که څه هم ځای او نیټه دقیقه ونه ښوده او ویل چې ښایي په ځای او نیټه کې تغییر راشي او لا هم د دوهم ځل خبرو ځای او نیټه نه ده کړه شوې. خو د افغان حکومت له لوري نه د پلاوی په تړاو ویل چې تر دې دمه د کوم تغییر په اړه پریکړه نه ده شوې او ښایي همغه د مری د خبرو پلاوی په دوهم پړاو خبرو کې برخه ولري.
تر اوسه پورې د هیئت په تغییر باندې بحث نه ده شوی چې زموږ په کې خو کا ضرورت ونو تغییرات پکې راشي.
د طالبانو پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر مولوي سید محمد اکبر آغا امریکا غږ ته وویل دا ځل به د طالبانو هم قوي پلاوی وي او د دې ځل خبرو واک د طالبانو د قطر دفتر ته سپارل شوی دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په یوې اعلامیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبره کړې ده، ویل شوي دي چې اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر نه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ اعلان کړی او د روغې جوړې د بهیر په هکله یې د جمهور رئیس غني د هڅو قدردانۍ کړې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون ماښام د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او د اجرایوي رئیس عبدالله سره په یو ویډیویي کانفرنس کې په دې اړه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ خبرپاڼه وایي چې د دواړو افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پاوز په مشورتي هڅو او تروریزم په ضد د ګډې مبارزې په حق لا خبرې کړې دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نورې. د افغانستان حکومت نن پاکستان ته د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځ د راکټي بریدون لامل رسمن شکایت کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په دې اونۍ کې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان وژل شوي دي. اعلامیه وایي چې دغه بریدونه د ننګرهار او کونړ د ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې شوي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ورغوښتې او احتجاج لیکې ورته ورکړ او د دغې پیښې په ارتباط یې ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. حکمت خلیل کرزی دغه عمل د ښه ګاونډیتوب د نړیوالو اصولو مخالف عمل وباله. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل نن پاکستان ته تللی او د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ویلي دی چې په بې طرفۍ سره به خپل کارونه پر مخ بوزي. د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دی چې د دې کمیسیون غړي به په دوه ډلو کې خپل کار ته ادامه ورکړي. توحیدی زیاته کړه چې لومړۍ ډله به قوانین وڅېړي او دویمه ډله به مسؤلیت ولري چې د انتخاباتو د ادارو تشکیلات، ظرفیت او لایحې وڅېړي. خاغلی توحیدی هم دغه راز ویلي دی چې دا کمیسیون مشورتي دی او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي د دوی سلام مشورې د حکومت لخوا ونه منل شي.
د امریکا د دفاع وزیر
اعلان برگزاری انتخابات به اعلان تکلیف
د قانون لمخه د ټاکنو د نیټه اعلان او د ټاکنیز مهالویش اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو څخه دی. نه د ولسمشر صلاحیت دی او نه د اجرایی رئیس او نه هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون. خود ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسون موظف دی چې له سیړونو وروسته مشخصه کړي چې په کومه نیټه د ولسی جرګې ټاکنې د پلي کېدو وړ دي او له اصلاحاتو وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسون ټاکنیز مهالویش اعلان کړي.
خاغلی توحیدی ویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ورته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د پریکړو ملاتړ به کوي او دغه کمیسیون په نظریاتو او وړاندیزونو به عمل وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگټن نوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر عراق ته په ناڅاپي سفر رسیدلی دی. د عراق حکومتي قواوی چې امریکایي مشاورین ورته نظامی روزنه ورکوي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف مرسته کوي د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد په څو جبهاتو کې جنګیږي. امریکایي ماموران وای کارټر غوښتل کومې هلې ځلې چې په عراق کې د اسلامي دولت د پرمختګونو د خونسا کولو په خاطر شوی دي په خپلې وګوري. کله چې داعش څخه کال په مای کې له حکومتي قواوونه د لنبر مرکز رمدي ونیو نو ښاغلي کارټر شکایت وکړ چې راقي عسکر بې له دینه چې د جنگ عزم او اراده ولري له میدان نه وتښتېدل او خپلې وسلې پرېښودې. اشتن کارټر چې نن د پنجشنبه په سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې خپلې الوتکې راښکته شو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي او د دفاع وزیر خالد العبیدی سره ملاقات وکړ او هم د عراق د حقو سنی مشرانو سره وکتل چې امریکا غواړي د داعش سره د جنگ لپاره را جلب کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ډېر فشار لاندې دی چې د داعش په خلاف د جنگ لمنه پراخه کړي، خو ښاغلی اوباما تر اوسه پورې عراق ته د امریکایي عسکرو د لګولو غوښتنه نه ده منلې. امریکا دا وخت په عراق کې 3400 عسکر لري چې عراقي قواوو ته روزنه او مشورې ورکوي او د امریکا او متحدینو هوایي قواوې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې تر اوسه پورې په زرګونو وارې هوایي حملې کړې دي.
د اوباما د ادارې لوړ رتبه ماموران نن د پنجشنبه په ورځ کوشش کوي چې د ایران د اتمي پروګرام په حق له د کانګرس د هغو غړو قناعت حاصل کړي چې په اړه یې بدګماني لري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونز او د خزانه وزیر جک سترا نن د سنا مجلس د خارجي اړیکو جرګګۍ ته حاضر شوي دي چې د سنا د مجلس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. د اوباما د ادارې هم د غړو رتبه مامورانو په ویانا کې د ایران سره په مذاکراتو او د موافقې په حاصلولو کې مهم رول لوبولی دی. جان کیری د سنا مجلس د استماعي غونډې له شروع کېدو نه مخکې داسې ویلي دي:
We are convinced that the agreement that we have arrived at with world powers
دا د یو کومه موافقه چې موږ د نړۍ د قدرتونو سره یو ځای حاصل کړي، دا سی یو موافقه ده چې ایران باید اټومي وسلو د جوړولو د امکاناتو د لاسته راوړلو نه واړی.
د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 15 پورې وخت لري چې دغه موافقه منزور کړي او یا یې رد کړي. د شوې موافقې لمخې امریکا مکلفه ده چې په ایران باندې لګول شوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي. د استازو د جرګې رئیس جان بیری د چهارشنبه په ورځ جان بینر د چهارشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د جمهور غوښتونکو ګوند به خپل پوره کوشش وکړي چې دغه موافقه رد کړي، خو جمهور رئیس اوباما وایي که چیرې کانګرس دغه پریکړه وکړه ویټو به کړي. که کانګرس وغواړي چې د اوباما ویټو فسخه کړي، باید چې د سنا مجلس او د استازو د مجلس غړي په غوڅ اکثریت په ضد رای ورکړي، مګر یو زیات شمېر دموکراتان هم مخالف دي.
سولند خبرونه د چهارشنبه پر ورځ نو وخت د عراق په پایتخت بغداد کې په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې شل کسان مړه او یو ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. د ګوانتانامو د نظامی زندان د تړول لپاره د اوباما د ادارې د پلان مساوده پروسته مرحله کې ده. د کیوبا خارجه وزیر برنو ایڈوارډو پروان هفته کې په امریکایي چارواکو باندې غږ کړی و چې د ګوانتانامو نظامی زندان وتړي. دا په ګوانتانامو کې یو سل شپږ قیدیان پراته.